پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو پر خبري کړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له احمدشاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغان طالبان مشران د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله غږیږي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 4,900 کسان وهلي دي. او د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایرانیو چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نن به د افغان طالبانو له یو لوړپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې خبرې کوي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو تر دې ځایه را رسولو کې رول لوبولی دی چې اوس د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې پیل سي. د هغه په خبره د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو پر وړاندې خنډونه تر ډېره حده پای ته رسېدلي دي او هیله ده چې د سولې ټینګښت دا پروسه به مخ ته لاړ سي. په قطر کې میج د افغان طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د پاکستان پر بلنه پرون اسلام آباد ته رسیدلی چې مشرۍ د دې دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوي. حکومتي سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې دغه پلاوی پرون له ځینو پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې خو د خبرو د موضوع په اړه تفصیل نه دی ورکړې. د دې وړاندې طالبانو ویلي ول چې پاکستان ته د هغوی د مشرانو سفر د افغانستان د سولې پر موضوع دی. د پاکستان د تعلیم او مسلکي روزنې وزیر ویلي چې تعلیمي ادارو بیا پرانستلو لپاره به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه مشاورتي غونډه کوي. شفقت محمود دا خبره پرون د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو لپاره غور کیږي. شفقت محمود په عین حال کې ویلي چې حکومت د سپتمبر له 15مې د ټولو تعلیمي ادارو پر بیا پرانستلو غور کوي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د 2020 کال د مارچ راهیسې له هغه وروسته تړل شوي چې په دې هېواد کې د فبروري کې د کورونا وایرس خپرېدل پیل شول. بلخو د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د اگست له 15مې ګڼ شخصي ښوونځي پرانیستل شوي دي. په پاکستان کې تر ننه په کورونا وایرس دخته کسانو شمېر 2,03,211 رسېدلی دی. بلخو له دې وایرس 4,255 کسان مړ شوي خو تر 2,08,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د پاکستان حکومت وایي په اگست میاشت کې په دې هېواد کې د کورونا وایرس پیسې په کمېدو دي. کورونا وایرس د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هېوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 2,83,000,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر 3,10,000 زیات ورڅخه مړه شوي او څه باندې 1,03,000,000 بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د افغان ولسمشر دفتر د پنشیر ولایت له مرستیال والی او امنیه قمندان غوښتي چې د دې هېواد د فوټبال فیډریشن د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سوو عملیاتو تفصیل له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې دغه چارواکي کابل ته راوغواړي. صالح لیکلي کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دي او د ده نیولو ته د سیاسي رنګ نه ورکول کیږي. افغان ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د پنشیر ولایت په بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې به نتیجې پاتې ورسېدل. د دوه عملیات په خبرګون کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې په وسلو سنبال ول اعتراض وکړ او هلته ځای سرتیري 2.5 ساعته کلا بند کړي ول. کرام الدین کریم د فوټبال د نړیوال فیډریشن فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی دی. خبرونه له مشال رادیو خوري. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر پرون ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې له دغه هېواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل شوی چې رافایل ګراسی به نن او سبا د ولسمشر حسن روحاني او د دې هېواد د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي په ګډون له لوړپوړو ایرانیو سره وګوري. ګراسی اته میاشتې وړاندې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر سو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران لا هم دغې ویانا میشتې ادارې ته د هغو دوو ځایونو د کتنې اجازه نه ده ورکړې چې ګمان کېږي اټومي فعالیتونه پکې ترسره شوي دي. بلخوا امریکا هم فشار اچوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګیږي. ګراسی له دې سفره مخکې ویلي هیلمن دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پښتنو په حل کې مهم پرمختګ وسي او مشکوکو ځایونو ته به د رسۍ ستونزه هواره سي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا مچا زمي اوریدل او اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان طالبانو یو پلاوی د مهال په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن له پاکستاني چارواکو سره هلته وګوري. پر دې موضوع په اسلام آباد کې خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان مونږ ته په سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د دوی دلته د غونډو په اړه باندې فقط دومره ویلي شوي چې دوی په اسلام آباد کې دي، دلته خبرې شروع شوي دي، لیکن هیڅ تفصیلات د هغې جزئیات هغه نه خو مطبوعاتو سره رسنیو سره شریک کړی شول، میډیا سره شریک کړی شول، او نه څه بیانیه خپره شوه. البته تېره ورځ چې کله د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي خبرې کولې په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې، نو په هغې کې هغه خو تایید هم کړه چې دوی دلته دي. البته دا یې وویل چې دوی به د طالبانو د اطلاعی سره نن یعنی اسلام آباد کې دې خبرې کوي، فقط دومره ویلي. نور هغه بیا په دغه سفر باندې ډېر څه نه ویلي، هغه د پاکستان هغه روایتي خبرې چې وي چې بین الاقوامي مذاکراتو کې مشکل ته اشاره کړې وه. نو نن به وکتی شي چې شاه محمود قریشي سره دوی ځکه چې وخت اوس پورې نه دی ښودل شوی چې څه وخت دی ویني، او بیا آیا دغه میډیا ته بلنه ورکوي نه ورکوي په دې کې، او دوی خبرې کوي نه کوي. نو هغه به وروسته معلوم شي، خو تر راتلو نه وروسته د طالبانو د غونډو په اړه باندې، د هغې د میټینګونو په اړه باندې هیڅ خبر نشته. البته دومره ویلي کېږي چې د هغې پاکستان کې خبرې دلته روانې دي.
مننه طاهر خان صاحب. بله دا راته وایست چې لکه څنګه چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډه کې وویل چې دی به نن له دغه پلاوي سره لیده کاته کوي، خبرې به کوي، نو د خبرو اصل مرکز به څه وي؟ آیا پر افغان سوله به غږیږي که به نورې چارې هم تر پوشش لاندې راولي؟
طالبانو چې کله د پلاوي د خپل د دې وفد پاکستان ته سفر اعلان کو، نو یو خو هغوی ځینې شیانو خول چې په هغې کې د صلح پروسه هم هغوی یاده کړه چې په دې به خبره کوي. نور هغه خپل بله خبره چې د تجارت په اړه باندې او د خلکو تګ راتګ کې مشکلات، دا خبرې پاکستان هیڅ نه دي ویلي. فقط دومره چې کله طالبانو اعلان وکړ، نو دوی دومره وویل چې د پاکستان د خارجه وزارت لخوا دوی ته د پاکستان بلنه ورکړې شوې ده، دومره ویلي. بیا لکه تېره ورځ ټول ورځ تېره شوه، هیڅ بیان رانغی. نو لیکن داسې قوي نظر خوشته چې د کوم د سولې پروسه کې کوم مشکل دی او بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي، طالبانو چې نه کینو چې تر سو یو کې دی هم په جیل کې وي. پاکستان مخکې د پاکستانی چارواکو نه به مونږ اورېدل چې دوی امریکې ته یو وعده ورسره کړې ده چې هر کله یو مشکل پیدا شي دوی بیا تیار دي چې په هغې کې دوی خپل یو رول ولري. او تاسو ته ګوره، کله چې زلمی خلیلزاد امریکا ځانګړی استازی سفر کوي، لکه تیر سفرونو کې د هغه د سفر نه وړاندې بیانیه چې کله خپریږي جاری کیږي، په هغې کې هغه یو اشاره کوي چې هغه هیوادونو ته به دې به د هغې سره په دې موضوع خبرې کوي چې دوی کومې وعدې کړې وې چې د سولې دا پروسه پر مخ بوتلو کې یا سهولتکارۍ کې یا همکارۍ کې چې دا کامیاب شي، نو دوی به هغه هیوادونو ته خپلې وعدې یادوي. نو داسې په دغه پس منظر کې دا خبره کېدی شي چې پاکستان امریکا سره کوم وعده کړې وې هغه کینیشای کې نیمګړتیا وي هغه نه وي پوره شوې. نو او د امریکې او د پاکستان د تعلقات چې ډېر خراب وو، هغه د افغانستان په مسله باندې چې امریکا به د پاکستان نه ګیله منه وه، شکایت به و، او چې دا ښه شوي لږ دي اوس دا وخت، نو دا هم د پاکستان او د امریکا تعلقات چې ښه شوي دي هغه هم د افغانستان په وجه باندې. نو کېدی شي د امریکایانو هم په پاکستان باندې یو دوا هم کېدی شي، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي، نو د امریکې او طالبانو ترمنځ چې کومه معاهده د فروری په 9 شوې وه هغې ته نقصان د رسېدو زیات احتمال او امکان شته، او امریکا به نه غواړي چې هغې ته زیان ورسي. او نو کېدی شي دغه هم پکې یو وجه وي چې پاکستان طالبانو ته دعوت ورکړې وي چې هغوی راشي او پاکستان سره خپل نظر شریک کړي. نو بیا هغه د بندیزونه چې لګېدلي زما دا معلومات دي د طالبانو سرچینو په حواله چې اول دي ته دې ته دعوت څو وارې مخکې ورکړی شوی و، خو لیکن هغوی اول پاکستان ته نه راتله. د هغې دا یو نظر و د کسب دفتر د خلکو مشرانو د دې طالبانو چې د بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو بیا به سفر وکړو. لیکن کله چې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یعنی سلامتي کونسل هغه فیصلې هغه قراردادونه د هغې د عملي کولو اعلان وکړ، نو طالبانو کې یو تشویش وو چې دا ولې دا کار وشو، ولې به شوي. نو کېدی شي دغه تشویش دی مجبور کړی مو چې دی پاکستان
یعنی د سلامتي کونسل په هغه قرارداد کې پر طالب مشران بندیزونه لګول شوی و، تاسو هغه خبره کوي؟
پاره کې بالکل پاره کې بندیزونه دي چې دوی سفرونه نشي کولی، د دوی دوی وسلې نشي اخیستی د ملک نه، د دوی چې کوم که بینکي حسابونه وي هغه نشي هغې چلولی، د دوی جایدادونه شتمنۍ په هغې باندې بندیز دی. او دا یو لوی لست دی، او دا دې کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر هم شامل دی چې هغه اوس د پاکستان کې چې کوم طالبانو وفد دی د هغې مشري کوي، او د طالبانو پکې اکثر مشران په هغې باندې بندیزونه دي. لیکن یو خبره طالبان کوي، او د پاکستان ځینې پخواني سفارتکاران هم ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر چې کوم غړي دي، ملا برادر پکې شامل دی، دوی ته د ملګرو ملتونو لخوا عارضي توګه باندې د څه وخت دپاره دا بندیزونه سفر بندیزونه چې دي چې دي سفر دا لرې کړي دي، دا نه هم میاشتو لپاره وه ول لرې کړي وو، بیا پکې اضافه کړې وه، او اوس هم د دغه اضافې او توسیع د وجې دوی دا سفر کړی دی. خو بهرحال هغه نور هغه بندیزونه خو عملي دي، نو دغه یو تشویش هم طالبانو کې وو کېدی چې دا هم یو موضوع وي.
صحیح مننه ترخان صاحب. زما وروستۍ پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر پلاوی، تاسو ته به مې یاد دي تیر کال هم دوی د پاکستان سفر وکړي، ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کې دوی راغلل، دوی دا سفر به د افغان سولې په پرمختګ کې څه رول ولوبوي یا به څه بدلون پکې راولي؟
تمه خو هم دا ده، توقع خو هم دا ده چې په دا سفر د سولې دغه پروسه کې چې دا کم یو مشکل دی، کم خان پیدا شوی دی، د دې د لرې کولو کوشش وشي. کیدی شي دا هم یو کوشش وي چې دا اوس کم مشکل دی د دې په حل کولو کې. لیکن اخیرنۍ خبره ګمان نه کوم چې د پاکستان په وینا به طالبان دا چې هغې انکاري دي د بین الافغاني مذاکراتو خبرو نه چې تر سوی قیدیان نه وي خوشي شوي، ګمان نه کوم چې د پاکستان په وینا باندې به دوی هغه خپل موقف تبدیل کړي.
په اسلام آباد کې خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې موږ ته د افغان طالبانو د پلاوی پاکستان ته سفر او افغان سولې سره پر تړلو موضوعاتو موږ سره خپل معلومات شریکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نن به د افغان طالبانو له لوړپوړي پلاوی سره په اسلام آباد کې خبرې کوي. شامود قریشی پرون هم په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو تور پر وړاندې خنډونه تر ډیره پای ته رسیدلي دي، او هیله ده چې د سولې د ټینګښت دا پروسه مخ ته ولاړ شي. پر دې موضوع نور معلومات د سراج زهیر په رپورټ کې.
شاه محمود قریشی دا سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې یو پلو د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې موجود دی، او بل پلو نوموړی په خپل د چین د سفر نه ستون شوی. اسلام آباد کې د افغان طالبانو د موجود پلاوی په اړه شاه محمود قریشی وی دوی له امریکا سره د امن لوزنامې نه وړاندې هم راغلي وو، او زموږ سلام مشورې روانې دي. د نوموړي په خبره دوی یو وار بیا افغان طالبانو ته بلنه ورکړي او دوی به ورسره نن ملاقات کوي. دوی وای موږ له مخکې تلل دي، او موږ مخ په وړاندې روان یو، او هغوی ته مو بیا بلنه ورکړې، او د نهې په ورځ به د هغوی سره ناسته کېږي. په هغه ناسته کې څه شیان مخې ته راځي هغه به چېرته په بله موقع تاسو ته وړاندې کړم. شاه محمود قریشی په افغانستان کې د سولې پروسې ته په اشاره وی روغ جوړه، او د خپل راتلونکي فیصله به افغانان پخپله کوي، او پاکستان یې یوازې مرسته کولی شي. مشال ریډیو چې د افغان طالبانو پاکستان ته د سفر په اړه په پیښور کې د خبریال او افغان چارو تجزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل، نو هغه وی
د امریکی حمایت کړو په ښکار توګه، او په پټه توګه د پاکستان پوره پوره ملاتړ او پوره پوره کومک چې کومو هغه د طالبانو سره په یو شکل کې په بل شکل کې پاکستان دا کوشش همیشه تنده چې طالبان د خپل تباو د لاندې راوړي. یو وار بیا چې کومه معاهده شوې ده پاکستان خو په ښکار توګه د هغې حمایت هم کړلې، خو اندازه داسې کېږي چې کله چې په دې منطقه کې یو بل شور جم شروع شوی دی، او پاکستان کوشش کوي چې طالبان بیا خپل لاس کې واخلي.
د ذکر ده د روان کال د فروری په 9 د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د امن لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې د افغان طالبانو لخوا د 50,000 طالبانو د خوشی کولو غوښتنه مخې ته راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15,385 او 15,155.
په پاکستان کې ورځ تر بلې د کورونا وایرس په کیسونو کې کموال را روان دی او د اګست تر 30 په هغه وخت کې 10,200 فعال کیسونه پاتې دي. بلخو د منصری ضلع په ناران، کاغان او شوګران کې د کورونا وایرس د 29 پیښو مخې ته تر راتلو وروسته مقامي انتظامي د سلګرای په دغو ځایونو کې د نرم یا سمارټ لاکډاون خبره کړې ده. په اسلام آباد کې ډاکټران وایي حکومت اول په لاکډاون کې د تر وخت وړاندې نرمي وکړه او وروسته د رستورانونو او د سلګرای ځایونو په بیرته خلاصولو کې هم تادی وکړه، چې له وجې د دوی په خبره د کورونا پیخې مخ په زیاتېدو دي او دغه خطر دی چې دا نور هم زیاتې شي. تفصیل احمد الله راکوي.
د منصری ضلع سیلګریزو ځایونو ناران، کاغان او شوګران کې نوي کیسونه مخې ته راتللو وروسته مقامي انتظامیه ضلع انتظامیه ته په یادو سیمو کې د سمارټ لاکډاون لګولو سفارش کړی دی. د کاغان ترقیاتی ادارې کې ډی ای ویان مزر حسین شاه مقامي رسنیو ته ویلي دي د بالاکوټ ډیویژن په ګړی حبیب الله، بالاکوټ، مهانډری، شوګران، کاغان او ناران کې په تیره اونۍ کې د 800 نه زیاتو کسانو ټیسټونه وکړل، چې پکې د ناران، کاغان او شوګران د 28 شوټلونو او رستورانتونو په 40 کار کوي اونکو کې د کرونا وایرس تصدیق شوه. د کم اوروستا چې دغه هوټلی او رستورانونه بند کړی شوی دی. په ناران کې پاک پنجاب تکا هاوس نومې رستوران هم په هغه رستورانونو کې شامل دی چې انتظامی سیل کړی دی. خو د یاد رستورانت مالک خورشید انور د اگست په 4 مشال ریډیو ته وویل نه صرف د دوی بلکې نور ټول هغه رستورانونه خلاص دي کم په حق لچې ویل کیږي چې کارکونکو ټیسټونه یې مثبت راتلل وروستو انتظامی بند کړی دی. انتظامی والا راغلی وو، خبرې را سره وکړي او بیا لاړل. زمونږ په ریسټورانت کې د یو تن هم کرونا ټیسټ مثبت نه دی راغلی. په ناران کې یو هوټل او ریسټورانت نه دی بند، خو په ګڼ شمیر کې سیلانیان راغلي دي. په روان سیزن کې زمونږ کاروبارونه ډیر خراب شوي دي. خو د حکومت د اجازه وروسته د 13 نه سیلانیان را روان دي. اوس که حکومت بیا لاکډاون ولګولو نو موږ یې خبره نه منو، ځکه چې په پاکستان کې کرونا نشته. د اگست په 6 د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د ان سی او سی مشر اسد عمر د کرونا وایرس له وجې لګول شوي بندیزونه او سمارټ لاکډاون د خاتمې اعلان په کولو سره ټول رستورانونه، مارکیټونه، تفریحي او سیلګري ځایونه د خلاصولو اجازه ورکړې وه. خو د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر وسیم خواجه مشال ریډیو ته وویل حکومت خو اول په لاکډاون کې د وخت نه وړاندې نرمي وکړه او له هغې وروسته رستورانونه او سیلګري ځایونه خلاصولو کې هم د توندۍ نه کار واخیستو، چې له وجې په کیسونو کې د زیاتوالي ویره پیدا شوې ده. موجوده وخت کې خو په کیسونو کې کمواله را روان دي او که خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل کولو نو دا نور هم را کمېدای شي. خو په ناران، کاغان کې چې کم دا نوي کیسونه راغلل نو دینه معلومیږي چې رستورانونه او هوټلو مالکانو سره سره سیلانیان هم په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي. حکومت له پکار دي چې په احتیاطي تدابیرو د عمل درآمد یقیني کړي، ځکه چې دا کیسونه به صرف تر یادو علاقو نه پاتې کیږي، بلکې دا سیلانیان چې واپس خپل سیمو ته لاړ شي نو هغلته هم ترې خلک متاثره کېدای شي. نو په احتیاطي تدابیرو عمل پکار دی. د نیشنل کمانډ ان آپریشن سینټر لخوا د اگست په 4 جاری کړی شوو شمیرو تر مخه په 13 ساعتو کې شاوخوا 1500 کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي، شاوخوا 1000 ترې رغېدلي دي او 9 ترې مړه شوي دي. د کم وروسته چې په ملک کې د مړو مجموعي شمیره 6,250 ته رسېدلې ده. یاد سینټر وایي پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره کسانو شمیره 2,93,000 نه اوړېدلې ده، خو 2,05,000 پورې ترې بیرته رغېدلي دي او ملک کې دا وخت د فعاله کیسونو شمیره 10,178 پاتې ده. د فروری په 6 په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس مخې ته راغلی وو او د مارچ په 13 ترې لومبې تن د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. د مئی میاشتې اخیر نه په پاکستان کې په زیات شمیر کې کیسونه راتلل شروع شول او په جون میاشت کې 1,01,000 نه زیاتو کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی وو او 2,825 کسان ته مړ شوي ول. خو د جون 2 نه په دې خوا په مثبتو کیسونو کې کمواله راتلل شروع شوي دي او د جولای 12 نه هر ورځ د 2,000 نه کم او د اگست لومبې نیټې نه هر ورځ د 0 نه هم کم کیسونه مخې ته را روان دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت سیلګرای ته د پسوبه کې سیلګرای ته د ودې ورکولو د سیلانیانو ته د سانتیاو لپاره د سفاری ټرین او په پیښور کې درنه د یو بس منصوبې پیلولو منظوري ورکړې ده. د چارواکو په وینا دغه سفاری ټرین یا ریل ګاډی به له پیښوره تر ټکا او بل ریل ګاډی به له پیښوره تر تخت بای سیلانیان وړي او یو بس په زوړ پیښور کې دننه خلک ګرځوي. پر دې موضوع د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې ویان عبداللطیف مشال لیډو ته د اګست په 15 وویل چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان افاقي ریلوې محکمې سره په دې اړه خبرې شوې دي او د پیښور نه تر اټکا او بل د پیښور نه تر تخبه دوه سفاري ریلګاډي یا اورګاډي به چلول شي. دغه علاوه پیښور ښار دننه چې کوم پخوانی تاریخي او کلتوري ځایونه دي د هغې لپاره هم یو وار بیا د بس سرویس ته پرانستلو پریکړه شوې ده.
د پیښور نه تر اټکا پورې او په دویم روټ چې کوم دی نو هغه د پیښور نه تر خوی پورې د سیلګرو د محسوس دغه لپاره کوم پروګرام پرې کې خودې شوي دي. نو پای کې کیمرا رایز، والیبال، فوټبال او داسې کیسل بلډنګ، ټگ آف وار، یوگا او داسې مختلف لایو انسټرومنټل میوزیک چې هغه ټرین سیلګري موږ سره دي نو هغه په ټوله لار په دې نه محسوسېږي. ورسره ورسره د چې کوم تاریخي مقامات په دغه ځایونو کې راځي، خاص کر د تقبې چې کوم بودا دغه دي پروگرام دے اغا بس سروس دے دا بس سروس پاپا پیخور خار کے شروع کی گی پدے کے بس ہلگر ہوتا زمین چکم تاریخی دینی دی پاپی خبر کے خاص کر میوزیم شو سی ٹی آو شو گورگٹرے شو پرانا مندر شو اور سر اور سر آتی زمین کم دل تا روایتی دا فوڈ زینی دی خاص کر نمک منڈے دا غی یو ٹرپ پدے غا ہلگر ہوتا ورکلے کی گی.
دا چې کله به دا منصوبه پیلېږي څومره وخت کې به دا سرته رسي او په دې به څومره لګښت راځي. نو دوی وایي چې د ریلوې محکمه چې وفاقي ده صرف هغوی سره په دې اړه خبرې پاتې دي او د هغوی سره د خبرو وروسته به په دې زر تر زره کار شروع شي.
صوبایي حکومت د وفاقي حکومت یعنی د پاکستان ریلوې سره د محرم نفس یو پروګرام شیډول کړی دی. ان شاء الله په دغه اجلاس کې به دا فیصله کیږي او بل کاسټینګ دغه چې کم دی هغه هم د پاکستان ریلوې د فیزیبیلیټي پس په هم کې مونږ خپل اندازې سره خپل استیمیټډ کاسټ لګولې دي چې د پر پسنجر نه بل دي 1000 روپیز ټیکټ پر مت کې دي همدا شان د ریفریشمنت نو دا ټوټل 5000 چې کم دي نو هغه د تخبه د وشو 11000 چې کم ټریپ ته هغه د کم دا ټک خور د پاره د پیښور نه دي نو اې د پاره پد کی.
عبداللطیف دا هم ویل چې بهر ملکی سیلانیان ک په دې کې چر سفر کوي نو دا هغه د امنیت او سنتیا ویل لپاره چې لوند نه کم طریقې کار صوبای حکومت ټاکل دي هم هغه باندې به عمل در مت کول شي. په خیبر پختونخوا کې د کلتور د خوندي ساتلو یا کلچر اینڈ هیریټیج پریزرویشن اتحادیې غړی شکیل وحید الله د حکومت دا ګام وستایو او دا یې په صوبه کې د سیلګرۍ او د اون د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وبلو. خو یې ویل چې باید دې کې د پیښور دننه هم تر تورخم لنډی کوتل پورې تا سفاری ټرین یا د اورګاډو سفر هم شامل کړي کوم چې په نړیواله کچه هم د سیلګرۍ لپاره ډیر اهمیت لري.
خو ورته په دې نظر باندې ګورو چې کم از کم عوام د خپل تاریخي مقامات د اهمیت او د دې ضرورت نه چې کم دی اګاشي. خو بل اړخ ته پی دا پروګرام شروع کړي صوبایي حکومت د اټکا پورې سفاری ټرین په کار داري چې موږ سره الریډي چې کم دی نو د تاریخي حواله سره لنډی کوتل تورخم پورې موږ سره د ریلوی لاین ترې دی. نو زما خپل دا خیال چې د اټک نه زیات مهم چې کم دی نو هغه د تورخم خم پورې لنډی کوتل پورې دغه زوړ ریلوی ټریک چې کم دی هغه بحال کی او دا سفاری سرویس شروع کی د دینه به زیات ګټه به مونږ ته د غیر ملکیانو نه ملاوي کی.
دی وای چې د پیښور دننه ډیر ځینې داسري چې تاریخي او کلتوري اهمیت لري نه باید د هغه د خوندې ساتلو لپاره هم په مستقله توګه منصوبه بندي وکړي شي ځکه چې دغه ځایونه او نخې په ورانې دودي.
شاجی کٹ ایریا گورگٹرے دے بابر برج چور تمنگ بابر پل دے چو گجرو کے دا شاند کے سخانے چ کم دا خپل تاریخی حیثیت لري پدی کے تقریبا اتیش تاریخی باغونو اگے کے صرف اس دو پاتی دی یو شی باغ دے او یو وزیر باغ دے نو دا بنیادی شزونی چ دے تا کے دے پر حکومت ل پکاری چ سجیدہ بنیادونو پاندے مستقل دے س یو دا سلاح عمل تیار کی.
دا دونا چ دا کرونا وبا دا خریدو لویری خوشا 15 میاشت پوری دا سیلگرے ٹول زینا او ہوٹلنا حکومت بنکڑو حکومت شمیرت تر مخه د ټولبند ختمې دوه ورستو د 14 اگست نه پدې خو یوازې 15 ورځو کې سباندې یو لک مقامی سیلانیان د سوبې سلګری زینو مخه کړې و چې پکې د ټولو جات خوشا اتیا زره د پټ آباد په لور تللی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کوارډ ډیویژن کې هم د عاشوري دستوري منځلو لپاره تیاری بشپړ شوې دي. انتظامیه وایي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي. د صوبې چیف سیکرټري د دغو انتظاماتو جاج اخیستلو لپاره د سیمې دوره کړې. ځایي خلک هم هیله مند دي چې د محرم شپې ورځې به په امن کې تیرې شي. د ممتاز بنگش رپورټ.
د پولیس ویان فضل نعیم تر مخه هنګو کوهاټ او اورګزو کې ځای پر ځای حفاظتي پوستې هم جوړې کړې او د امن پر ځای ساتلو لپاره د نورو ضلعو نه پولیس او د اف سي ډلی هم راغوښتي او چې خپلې ذمهواري ورته سپارلې شوې دي. بلخوا د دواړو مسلکونو ترمنځ د امن او ورورولۍ فضا پر ځای ساتلو په غرض د ډویژن مشرانو او عالمانو جرګې هم شوې. کوهاټ ضلع پخوانی ناظم او جمعیت العلماء اسلام ګوند مخکښ ګوهر سیف الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو مسلکونو مشرانو د امن پر ځای ساتلو عهد کړی او دوی به خپل ترسره کولو پورا پورا حڅه کوي.
زبرت یو شویم چې ان شاء الله ورحم مخبل کې عہد کړی دی هر دوه مسلکونو چې خپل کې برداشت او وفا متفیم سره به د محرم تیرو از به سابقه ان شاء الله.
د پیښور های کورټ په خونی مشر جج یا چیف جسټس سید ابن علی وای کچره بهاري قوتونه د سیمې امن خرابول غواړي نو د هغوی لارې نیول او د خلکو حفاظت کول د حکومت کار دی. زئی خلک د هر یو مسلک سره تعلق لري خپل کې یو دی.
سوره پورې د مو تعلق تے دا اہل سنت و دا اہل تشیع دا اوس آغا خا زمانہ لارا اوس مخبلہ کے تعاون دے مخبلہ کے یو بل سرا ناس پاس تے و انشاءاللہ دا بو اندسے رو رو بزیتے گی.
ہنگو کی دا سنی سپریم کونسل مخکخ او قانون پوہا حسن خان مشال ریڈو تا ہوئل چی دوالا مسلکون پا دے پوہا دی چی ترکی او خوشلی دا امن سر تللی شوی زکا دوی ٹول پا شریک سر دا محرم عرشد دا امن سر تیرول غواری.
انشاءاللہ ہنگو کی امن وو امن دے انشاءاللہ امن با قائم و دائم وی دمو چونکہ علاقہ دے ہنگو کی چامن وی امن سر ترکی وابستہ دے مدا واڑو تو انگو ترقی ہو کی انگو کے خلق ایجوکیٹ شی انگو کے خلق کو بزنس ڈیولپ شی آگے دا پرا موٹول قوم دا فیصلہ کری دے انگو کے امن قائم ہول پکار دی او دن علاوہ ایڈمنسٹریشن سرا لا انفورسنگ ایجنسی سرا مو بو پورا پورا تعاون کو امن پا حوالے سرا.
د کوهاټ ډیویژن انتظامیه وایي چې په محرم کې د امن پر ځای ساتلو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي او سخت ګامونه یې پورته کړي. بلخوا د انتظامیه له طرفه د انتظاماتو جاج اخیستو او د سیمې مشرانو سره ملاقات په غرض د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري قاسم نیاز تیره ورځ د کوهاټ دوره وکړه او د انتظامی او علاقایي مشرانو سره لیده کته وکړل. په دې مهال د مشال ریډیو ته وویل دوی هیله لري چې په جنوبي ضلعو کې به د محرم عرشه خیر او خیرت سره سر تو رسی.
او باقی خو پولیس او انتظامیہ کافی روزونه لګیا دی او غی خپل انگیجمنٹ هم شروع کړی دی خپل ڈپلومنٹ پلانز هم جوړی هغه خو مونږه په ټیکنیکل سطح باندې په ډیرو کې موقتل نن په کوهاټ کې هم کافی وګدې خبره ترې پیو شوې. خو ټوله کې غټه خبره ده چې مونږ ټول یو موټی شو د علاقې د امن د پاره پدې خوره باندې ترقی الکې دي چې دې باندې امن راشي او امن تاسو ثابت کړی دی چې امن راغلی دی امن مخکې راغلی دی امن بئی ان شاء الله.
کوهاټ ډیویژن د عاشورې په میاشت کې یو حساس سیمه شمرل کیږي ځکه چې د دین وړاندې په هنګو او نورو سیمو کې ګڼ شمېره پیښې رامخته شوي چې نه یوازې د سیمې امن ته زیان رسولې بلکې ګڼ شمېر خلک هم یادې بدمنۍ له منځه وړي. ولې تر تیرو یو څو کالو راهیسې د دواړو مسلکونو خلک یو بل سره مټ په مټ ولاړ دي او د ورورولۍ فضا ته یې دوام وربخلې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د مشال ریډیو د مربان خبرونه نیمایي ته راورسیدو. د خبرونو لنډیز به له احمد شاه زمي وورو.
د پاکستان د بهرنی چار وزیر ویلی چې نن به د افغان طالبانو له ولورپوري پلاوي سره په اسلام آباد کې خبرې کوي. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډه کوله چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو تر دې ځای را رسولو کې رول لوبولی دی چې اوس د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې پیل شي. په قطر کې میشت افغان طالبان د سیاسي دفتر یو پلاوی د پاکستان پر بلنه پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی چې مشري د دفتر مشر ملابلغني برادر کوي. د پاکستان د تعلیم او مسلکي روزنې وزیر ویلي چې د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو لپاره به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر 8 نیټه مشاورتي غونډه کوي. شفقت محمود دا خبره پرون د پاکستان قومي اسمبلی غونډه د وینا پر مهال وکړه. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2,93,211 ته رسېدلی دی، بل خو له دې وایرس 6,255 کسان مړ شوي خو تر 2,98,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. د پاکستان حکومت وایي په اګست میاشت کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په کمېدو دي. د افغان ولسمشر دفتر د پنجشیر ولایت له مرستیال والي او امنیت قمندانو غوښتي چې د هیواد د فوټبال فیډریشن د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سو عملیاتو تفصیل له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر له مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورنیو چار وزیر ته لارښوونه کړې چې دغه چارواکي کابل ته راوغواړي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر پرون ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل شوی چې رافایل ګراسي به نن او سبا د ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي په ګډون له لوړپوړو ایراني چارواکو سره وګوري.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل رپورټ ته راشو. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي حکومت او پوز ورته اجازه ورکړي چې خپل غرونو ته لاړ شي او د زنغوزیو یا چلغوزیو خپل فصل له نږدې وګوري او میاشت پس یې وښو کوي. دوی په یوه وخت کې تور پورې کوي چې زنغوزی په ټیکدارانو خرڅول کیږي خو امنیتي چارواکي دا تور نه مني. د عمر وزیر رپورټ.
در شمالی وزیرستان شاول بکاخیل جانیخیل او کابلخیل قبیلو مشران وای چې حکومت او فوز ورته انټری ورکړې و چې شاول کې خپل د زنغوزو فصل وګوري خو په پښ زیارت پوستای سر کړي خپل د پلار نیکه خاورته نشیت للی. د شپږو کالونو نه بې کوره هم دي او په کال کې یو ځل د زنغوزو شو کولو ته هم اجازه نه مومي. دوی تور پورې کوي چې ټیکاداران هلته ولاړ شي حکومت اجازه ورکړي. دوی د خپلو زنغوزو فصل نه محروم کړي. د شوالو سیدون کې ریاض خان مشال ریډیو ته وویل
سمیش ته مخکې دا انټری ولا پراسه شریو دا انټری ولا پراسه وشو ځنی خیل باګه خیل کو بل خیل کو مرغلای دی پښ په زیورات باندې نو ستای دا مخته آرډر نه ملاويږي. داس کا سون چې عادت دې سره لینک وی هغه خال ته آرډر ملاو دی هغه خال تلای دی هغه خال کې غټه هو کتل کومې هغه کا سون چې دې سره لینک نشته دی خپل جایداد و دی نیکه جایداد و دی میز نه پرېږ دی خال کې دا شکوک به دوی شوی دی چې زربا زبر دل دا شای دا خال خرڅوي دغه میز دغه کومې دا ټینګه دو چې په دانا دل میش د غټه پښتنه نه کې میش پښتنه کې به د خور پښتنه کې د امن په نوم شاول وته پرېښای وو په ناس ان شاء الله بيستاري سره میش په دارو دینو سي سپر میش تخپل حق مل او شوای نه خپل خور ته مين نه تلی نه
د شوالو سیدون کې امان وزیر وای چې د شوال خپل خلق په سوال مهنت خپل شوال ته نه پرېګ دی. واپسی خوصه چې په کال کې یو ځل دومره وخت نه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل په اسانه راوړي
چې کله ها د غټه د چلغوزې د ټولول ټیم په قاعده مش انټری ان ای سی نمبر خلک نو مینا هور کی چې د مش خپل ملکیت ته نو د په قاعده مش ته نوټیفیکیشن هجرې کو چې کله مش اوس زیارت پوسټ تر سیږي هغه ته د اجازه نه ورکوي. عام غریب خلک ته هغه د پر بیا حل لیمټ کړای چې د دې پر وخت چلغوزي په یو وخت کې
د باکا خیلو یو مشر ملک پسین وای چې حکومت او فوز د جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړه خو بیا یې په پوله ایسار کړل.
میز ایوا جرګه مقرره کړې وه شاول د پورا هغه میز ته شاول آرډر وکړ چې میز منسٹر صاحب وپکې او د میرم شاه ڈی سی وپکې کرنل صاحب وپکې میز دوه ورځې مخکې پوسټ سره نړیته چې کیم د اجازه کړای وو میز ورا سے دری دویش په پپش دی رات بندې په میز بندې وښولې میز ته ایکشا اجازه ملاو دی خو میز ته د پټ دی رات نه دله اجازه نه ملاویږي.
د شوال خلکو دغه غوښتنو او تورونو په اړه د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نومنه خودلو په شرطی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورونا ردوي. دوی د شوال مشرانو سره جرګه کړې چې پکې په خپل ناس وو. د شمالي وزیرستان او بنونه د صوبایي اسمبلی درې غړي هم په دغه جرګه کې ناست ول. اوس مهال دوی صرف خپل د زنغوزو فصل لیدل غواړي چې د مختلفو قبیلو سل مشران یعنی نمایندگان دوی وټاکل، خو د سلو په ځای دوی 1500 پورې د باکاخیلو، جانیخیلو، کابلخیلو، ماداخیلو او خدرخیلو مشران شاوال ته د خپلو زنغوزو فصل لیدلو ته ولېږل چې هلته رسېدلي. میاشت پس چې دوی کله خپل فصل شو کوي نو بیا چې څومره هم مزدورانو لیست ورکوي هغوی ته به دوی اجازه ورکوي، خو داسې نشي کولی چې ثابت کامونه هلته ولېږي ځکه چې تازه تازه عملیات هم د شوال کلیر کولو لپاره روان دي. څوک به هم د خپلو زنغوزو نه محرومه کیږي او را روان کال پورې تمه کړي چې شوال کلیر کړي. نو راتلونکي کې به د اجازت نامو ضرورت هم نه پیښیږي. شوال د زنغوزو لوی ځنګلات لري. اوسېدونکي د شپږو کالونو نه بې کوره دي. د دوی په وینا هر کال د دوی زیاتره زنغوزي ضایع شي که حکومت او فوزر شوال ورته کلیر کړي او دوی نور خپلو سیمو ته ورستانه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن پر موږ د کبالي زکونکو اتحادي عہدیدارانو ویلي چې دوی د پیښور په درو پونترونو کې د کبالي زلو زکونکو لپاره د داخلو کمپاین پیل کړی. دوی په خبره له زکونکو سره له نږدې ګوري او له خپل حقونو یې خبروي. د دې زکونکو د دې هلو زلو په اړه د فرهاد شینواري دا رپورټ.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن په نوم د زده کوونکو اتحادی او دیداران وای دوی په پیښور پونتون، اګریکلچر پونتون او اسلامي کالج پونتون کې د پخوانی فاټا زده کوونکو لپاره د داخلو مهم پیل کړی. دوی د قبایلي ضلعو نه راغلو نو زده کوونکو لارښوونه کوي، داخله فارم ورته ډکوي او سکالرشپ، لوبو سیټ او د فاټا مخصوصې کوټې سیټونه نه خبروي. دوی وایي د دې مهم بنیادی مقصد د قبایلي ضلعو زیات نه زیات زده کوونکي پوهنتونونو ته راوستل دي چې هلته ورسره د تعلیم پریوتې شرحه بیرته راپورته شي. د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی او د خیبر سټوډنټس اسوسییشن صدر ابودردا شینواری مشال ریډیو ته وایي
مونږه دلته په هر کال چې کوم بی ایس او د ماستر داخلي وي مونږه د هغې لپاره د رهنمایي کیمپ باقاعده نکات کو چې سابقه قبایلی اضلاع زده کوونکي دلته راځي او د هغوی چې کوم ستونزې او مشکلات دي نو مونږ د هغوی خدمت لپاره دلته کې ناست یو. بیسکس چې کوم ستونزې وي یا مشکلات وي د سټوډنټانو ته هغه سبجیکټ سلیکشنز وي نو مونږه یعنی کیریئر کاونسلنګ کوو د سټوډنټس چې هغوی ته په سبجیکټ سلیکشن کې کوم مشکلات وي مونږ سره باقاعده یو ایکسپرت سټوډنټ دی هغه ناست وي او مونږ هغه سټوډنټس ګایډ کوو. دې سره سره ایډمنسټریشن طرف نه چې مختلف قسم ستونزې وي د سټوډنټانو ته چې هغه چې کوم نوي سټوډنټ راځي نو هغه نشي هینډل کولای نو مونږه ایډمنسټریشن طرف نه چې کوم ستونزې دي په هغو کې مونږ د سټوډنټانو مدد کوو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن یو بل عہدیدار عبدالقادر پردی هم د داخلو دغه مهم پاړه وویل
پل مونږ به ایډمیشن کول مونږ ته هم ډېرې ستونزې وي نو د دې په شا باندې ډېر غټ مدد پرې وځي او مونږ دا مدد زمونږ کړی شوی دی. مونږ اوس کوشش کوو چې مونږ څومره وران راځي د ټرایبل ډسټرکټ نه د هغې مونږ دا هیلپ وکړو او هغې سره دا ستونزه چې کوم دا هغه مونږ د دې ستونزې حل کړو. د دې نه علاوه چې کوم دي مونږ دا کیمپ چې لګوو مونږ په هر کال باندې دا کیمپ لګوو او چې څومره طلبه دي هغې ته مونږ باقاعده ویلکم کوو، موسٹ ویلکم ورته کوو او د دې سره سره بیا د فاټا ایکس فاټا جسونم طلبه دي داغه یو خر نمایه وشي اغه نورم تعلیم ته توجه زیات راشي په دې باندې خط اثرات پر وځي تعلیم تر سره کو موږ خپل خيو جون جوړ کو بیا موږ خپل علاقو کې واخخه پوسټونه باندې مطلب ال تمنګ د کوم خدمتو کو نو دې سره خو تعلیمي شرکې هم اضافه کیږي او دې به سبا په هر میدان کې د خپل حق وختونو وختونو کې جوړ شي
د کبیلی زلوز د کونکي وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه په وخت ور سره واده شوی و چې د ملک په یو شمیر پونتونونو کې به د دوی مخصوصه کوټه نه ختموي او دا به دوه چنده زیاتوي خو تر اوسه په دې عمل نه دی شوی او باید دغه کوټه زیاته کړل شي د خیبر سټوډنټس اسوسییشن او د داران وای چې په پیښور پونتون اګریکلچر پونتون او اسلامیا کالج پونتون کې د پخوانی فاټا یو اندازې مطابق درې زره زده کوونکي سبق وای چې سباندې درې سوپ کې دا وخت په مخصوصه کوټه باندې داخل دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت پر ناکامۍ نیوکه کړې ده. د دې سازمان د آسیا برخې مرستیال مشرې پتریشا ګاسمن پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامۍ دا پیغام رسوي چې د حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري یا نه غواړي دا کار وکړي. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فیډریشن مخکنی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فیډریشن فیفا له خوا د افغان ښځینه فوټبالرانو پر جنسي زورونې تورن پیژندل شوی. افغان حکومت هم د نیولو امر کړی دی. پرون افغان ځواکونه پنچیر ته دغه د نیولو لپاره ورغلي ول خو خالي لاس ستانه شول. صفی الله ستانګزی له پټریشا ګاسمن سره د مرکې په پیل کې لغې پوښتنه کړې چې د کریم په نیولو کې د افغان پوځیانو پاتې راتل د افغان وګړو لپاره څه پیغام لري.
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو ازموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د اصلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2000 لومړي کال راهیسې یې کړی دي.
According to the latest report from Panjshir, له پنجشیر چې ویل کیږي کرام الدین کریم پکې پټ د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقوقو په نقض باندې د تورنو خلکو له ملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشې لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. له ډیره وخته دا خبره روانه ده. دا بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي که د بشر د حقونو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پرې عملي شوی. له 2000 لومړي کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت د نشټوالي پوستنو درېدلی. سره له دې چې حکومت نړیوالې ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنې کړي خو په پای کې خبره هماغه کیږي. دا چارواکي عملي شي چې څه غواړي هماغه ترسره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس په سر شي باید ټول جوړښت واوري. هغه څه چې د افغان سیاست اوسني اساسي کرښې دي. حقیقت دا دی چې له هیچا سره د جدي سرغړونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډیرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی په دې معنی چې هیڅکله دا فکر نه دی مات شوی. خو دا قضیه داسې وه چې باید دا مفکوره او جوړښت مات شوی وای ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دی ونیسي ځکه سیمه ییزې ملیشې ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسني ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
یو انتقاد دا دی چې مخاوره او زورور خلک په افغانستان کې له قانونه تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
دا رښتیا ده. دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولی شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی پوهیږي چې که زورور ووسی یوه لاره پیدا کوي، نو خلک د همدغو زورورو تر څنګ درېږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همداسې روانه وي، نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به ښځې سپورت ته زړه ښه کوي؟ ولې به هغوی هیله منې وي په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي، خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنجشیر کې که سیمه ییزې ملیشی دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
From a human rights point of view, how important is it that
د بشري حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ د دې قضیې په اړه اقدام وکړئ.
په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamidin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکتل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسلوال دای ساتي. که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي، نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړي مرستیال امرالله صالح چې د پنجشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې له مستیارې مشرې پټریشا ګاسپن سره مو د صفی الله ستانکزي مرکه اورېده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د جرمنی یو روختون وایي داسې نښې نښانې شته چې ښایي د روسیې د رژیم یو اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. ناوالنی دا مهال د برلین په یو روختون کې بستر دی. هغه ته نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبیریا یو هوایي میدان کې د چای له څښلو وروسته مسموم شوی وي. د اسدالله لودین د موضوع تفصیل راکوي.
د جرمنی پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالنی پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون د شنبه وویل د ناوالنی له بدن نه اخیستل شوی معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالنی تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالنی کوما حالت ته ولاړ او 2 ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبې په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالنی قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالنی د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالنی چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې 3 ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالنی په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکول او کافین نښې لیدلې دي.
یاره ګورګینیا
دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھوں لگے د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکیډمۍ غړي وایي د پښتني ادب او کلتور د ودې چارو د پرمخ وړلو لپاره د پخوا پرتله دوی زیات وسایل او ښه پلانونه لري. اکیډمۍ د رواني اګست میاشت پر 23 په خپل کلنۍ عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې راتلونکي کال به د څلورم ځل لپاره په کوټه کې پښتو نړیوال کانفرنس جوړوي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ د تاریخ او اوسنیو فعالیتونو په اړه دا رپورټ.
د کوټې پښتو اکیډمۍ د خپل دستور له مخې د اگست پر 23 خپل کلنۍ عمومي غونډه وکړه. د اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف چې نومیالی شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وویل، د دې ناستې هدف د ادارې د روانو کارونو جاج اخیستل او د راتلونکي لپاره اهداف ټاکل وي. نوموړي د اکیډمۍ د تاریخ په اړه د معلوماتو راکولو ترڅنګ زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې د بلوچستان حکومت د دوی لپاره د 1 کروڑ روپیو په اندازه کلنۍ ګرانټ منظور کړی، دوی توانېدلی چې خپلې چارې په کامیابۍ سره پر مخ روانې وساتي. د اکیډمۍ سره د عوامي نېشنل ګوندې و صوبایي مشر د مالی مرستې یادونه هم وکړه.
په 1921 کال کې سلطان محمد صابر په مشرۍ کې پښتو اکیډمۍ د کرایې په یو شوباره کې پرانستل شوله. په دغه افتتاحي اجلاس کې خانشي د عبدالصمد خان اڅکزي هم ورسره و. کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور حکومت جوړ شو، نو فارغ کې د پښتو اکیډمۍ ګرانټ 1 کروڑ روپۍ کړل شو. لہذا پښتو اکیډمۍ ابتدایي ګامونه واخیستل. لایبرری هم شته، کمپیوټر لیب هم شته. دا زموږ ګر ملګري چې دي د یو سړي نه تنخوا شته نه په تنخوا کار کوي، صرف د پښتو دپاره ګرد لګیا یو. تیر کال اصغر خان اڅکزي وزیر اعلی راوستي، دا هغه په توسط باندې تقریبا 1 لک روپۍ له وزیر اعلی زرا بیل کړي. په خپل اصغر خان اڅکزي دا وخت و موږ ته 50,000 روپۍ د میاشت راکړي. د یو بل امداد او د اکیډمۍ په ګرانټ باندې موږ په دا توانېدلي یو چې کتابونه هم چاپ او رساله هم زموږ درې میاشتنۍ لیکنه چاپېږي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د اداره دا مهال 1.5 غړي لري او انتظامی چارې یو کمیټه سمبالوي چې هر 3 کاله پس ټاکل کیږي. د اکیډمۍ جنرال سیکرټري خلیل باور وایي، د اګست 23 په غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې راتلونکي کال د پښتو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د ده په وینا دوی په داسې لوی غونډو کې د سیمې ځوانانو او میرمنو ته د ګډون موقعو برابرولو ترڅنګ وخت په وخت د هغوی د زده کړې لپاره پر مهمو ادبي او کلتوري موضوعاتو د لیکچرونو تابعه هم کوي.
پښتو اکیډمۍ تر اوسه پورې 3 سیمینارونه کړي دي. په را روان کال به هم یو نړیوال سیمینار کوي. زموږ هڅه دا وي چې موږ کم نه کم 1.5% ځوانان په دې کې حاضر کو، او سره د غسی یو لویه برخه میرمنو ته هم ورکو چې هغه د مشرانو سره کښېني، دوی وویني، دوی واوري او له هغوی څخه زده کړه وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې چې څومره ضلع دي چیرې چې د پښتنو آبادي ده، موږ به قاعده له هغه څخه چې کوم ادبي تنظیمونه دي له هغو څخه 2-2-3-3 ځوانان رابلو او دغه وسایل ټول اکیډمۍ ورته برابروي. کله نا کله موږ دلته په اکیډمۍ کې چې څوک د تاریخ ماهر وي، څوک د کلتور ماهر وي، څوک د لینګویجز ماهر وي، څوک د ادبیاتو د اصنافو، نو هغه موږ داسې شخص راوغواړو. او بیا خصوصا دا ځوانان او دغه ځوانان چې اوس په پوهنتون کې ایم فیل کوي، پی ایچ ډی کوي، یا دغه سي د مجلو د پاره لیکي، یا واړه واړه کتابونه چاپ کړي دي، نو موږ هغه دلته راجمع کو او هغه بیا د دوی لیکچرز واوري د کوم شیان دوی زده کول غواړي دغه باره کې لاغو څخه تپوس وکړي.
خلیل باور زیاتوي، په اکیډمۍ کې د سیمې ځوانانو ته د پښتو لیک لوست زده کولو ترڅنګ هغوی د خپلې ژبې له ادبي اصنافو سره هم آشنا کوي.
موږ لا تیر دوه کلو ځخه د کوټه د اکیډمۍ په ودانی کې د پښتنو ځوانانو لپاره د پښتو ژبې د لیکل وست کلاسونه شروع کړي دي. دا د درو میاستو یو کورس وي، یو نیمه میاست لیکل وست او یو نیمه میاست دی هغه بیا دوی ته موږ بنیادی ادبیات ورته وایو. مثلا دا چې دا په شعر او په نثر کې څه فرق دی، په ادب او په غیر ادب کې څه فرق دی، په غزل او په نظم کې څه فرق دی، مطلب څه ته وایي، مکتب څه ته وایي، افسانه د دا څنګه شی دی، باقاعده په هغه کې افسانې ورته وایو. بیا د دوی چې ګروپ ورک وي، دوی د هغه تکتیک کوي، هغه سره ماتوي، په هغه کې کردارونه چې دي پر هغه باندې تنقید کوي، د دې پر تیم باندې، د دې پر پلاټ باندې، پر ټولو باندې. بیا پر مخ باندې دوی خپله مطالعه جاري وساتي. موږ د اکیډمي چاپ کړي کتابونه ورکو. د بل پښتو اکیډمي خصوصا د پوهنځیو د کالجونو کې چې کوم طالب علمان دي، تر د هغوی ترمنځ تقریری مقابلې کوي. او اوس موږ یوه تیاری روانه کړې ده د دې ټولو کالجونو چې په بلوچستان کې دي، چې چیرې پښتانه دي، که د علاقانو دي، که د نجونې دي، د هغوی ترمنځ موږ د سوال او جواب یو کویز مقابله وکړو، چې کوم سوالونه دي، پوښتنې دي، د هغه ټولو تعلق چې دی هغه د پښتو ژبې سره، د پښتنو له ادب سره، د پښتنو له جغرافیا سره، د پښتنو له تاریخ سره، له مشرانو سره، له ماضي سره، له حال سره، له دې سره د هغه تعلق دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو بل شاعر او لیکوال غړی عارف تبسم چې په اسلام آباد کې اوسي او تازه دوه کتابونه چاپ کړي، وایي اکیډمۍ باید د انټرنیټي اسانتیاو په کارولو خپلو هغو غړو ته چې له کوټې بهر دي په غونډو کې د ګډون موقع برابر کړي. تبسم د اکیډمۍ د چارو د لاخ والی په خاطر ځینې وړاندیزونه هم لري.
د دفتری کارونو د نور مصروفیتونو له کبله چونکه زه لیرې وم، ما د پښتو اکیډمۍ په دې غونډه کې شرکت نه وکړ، خو کما په دې غونډه کې ګډون کړی وای درې وړاندیزونه به ورکول. اول دا چې کوم ملګری لري وي او هغوی په دې غونډه کې شرکت کول غواړي، دا هغوی لپاره دي آنلاین شرکت بندوبست وسی. دویم د یو عالمی ویبینار وړاندیز به ورکول چې د پښتو ژبې او تاریخ په حواله وسی او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه لیکوالان په هغه کې ګډون وکړي. او دریم به مې د اکیډمۍ کوم کتابونه چاپوي هغه به مې د ټکنالوژي له لارې و خلکو ته رسولو او ایون په پیسو باندې د اخستلو لارې راایستلې. او غږیزه کتابونه به مې هم دا تجویز ورکولی چې پښتو اکیډمۍ په دې باندې کار وکړي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مالی چارو سمبالونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د اکیډمۍ غړو په خپل غونډه کې سپارښتنه وکړه چې یاد اداره باید د سیمې له بېوزلو لیکوالو هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره یو اندازه پیسې بیل کړي. نوموړی زیاتوي په غونډه کې دا وړاندیز هم وشو چې اکیډمۍ باید د سیمې لیکوالان او زده کوونکي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو څېړنو کولو ته وهڅوي او د هغوی لپاره جایزې او انعامونه وټاکي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ د رسالې تر مخه د ادارې د ودانۍ په کتابتون کې د مهال لګ تر لګه لس زره کتابونه، رسالې او مجلې خوندي دي. په کوټه او شاوخوا کې د پام وړ شمېر لوستونکي د کتابتون غړیتوب لري او د خپلې خوښې د موضوعاتو په اړه کتابونه په اسانه ترلاسه کولی او لوستلی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په ننګرهار کې د چرګانو فارم لرونکو شکایت کوي چې له پاکستانه د چرګانو د غوښو او بې کیفیته درملو دانو واردولو د دوی په کاروبار بد اغیز کړی. دوی حکومت غواړي چې له پاکستانه د چرګانو د کارټني غوښو په واردولو دی پوره محصول واخیستل شي او د بې کیفیته درملو او دانې د واردولو مخه دې ونیسي. خو چارواکي له پاکستانه د چرګانو د کارټني غوښو د واردېدو خبره نه مني. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د چرګانو فارمونو مالکان وایي له پاکستان څخه د چرګانو د غوښو او بې کیفیته درملو او دانې واردول د دوی په صنعت او مارکیټ بد اغیز کړی دی. دوی له حکومت نه غواړي چې د چرګانو د غوښو په واردولو دې پوره محصول یا ټیکس واخیستل شي. په ننګرهار کې یو تن فارم لرونکی حسیب الله ترکی وایي
دغه کارتنی غوخه چې راځي موږ ته غټ مشکل هم دی جوړ کړی دی چې تیار پیک چرګ راځي د ورون په نامه باندې محصول کیږي یا د وزر په نامه محصول کیږي. تجارت د بندیدو غوښتنه موږ نه کوو، دا نړیوال تجارت دی کیږي. ولی محصول چې کوم یو دولت ته تعین کړی دی باید هغه حقیقي محصول به باندې وشي، به هیڅوک نشي راوړلی، موږ سره رقابت نشي کولی.
د چرګانو فارم یو تن روزونکی محمد اسب وایي په تورخم کې داسې کوم لابراتوار نشته چې د چرګانو لپاره واردونکي درمل او خوراکي توکي چک کړي.
دوايان راځي هیڅ لابراتوار نشته جدا معلوم کیږي دا دوا د لختي ودی فارمر بازي کړوي نه مجبور دي چې هغه والی ډیلران دي فارمران ورسره تړلې دي خپل سرمایه نه لري هغه ډیلر ورته دانم ورکی چې باندې شو ورکی مجبور دي والی
بلخوا د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو رئیس انعام الله صاحب په تورخم کې د لابراتوار د نشوالي لکبله د بې کیفیتو درملو واردول د یوې ستونزې په توګه مني خو له پاکستان څخه د چرګانو د کارتنی غوښو راوړل ردوي
بریډر په مطلق صورت زه ردوم د تورخم د ګمرک د لارې نه بریډر چرګان بند شوي دي واړه چرګان چې کم یو راځي په دې باندې کار روان دي تر څو موږ د دې جوګه شو چې موږ د تقاضې مطابق عرضه ولرو دا به په نږدې راتلونکي کې بند شي
سره له دې چې په ننګرهار کې د چرګانو د درملو او دانو د تولید کارخانه شته خو فارم لرونکي له کیفیت ناراضي نه دي دا مهال د چرګانو فارم لرونکي یو ورځنی چرګوړي دانه او درمل له پاکستانه واردوي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو ده